Radio.
سلام ستلی مشی تاسو مخک لا ساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې نړیوال صندوق یونیسف وایي تر کال نږدې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ منو. دغه صندوق د یکشنبې په ورځ د فبروري 15 د خپل کلني راپور په خپرولو سره ویلي په 2015 کال کې 22.9 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا درلوده چې څه باندې 12 میلیونه یې ماشومان وه. د یونیسف په ټکو په افغانستان کې د روان بشري بحران اصلي لاملونه له زده کړو او کار د ښځو نجونو راګرځول، اقلیمي بدلون، اقتصادي رکود او بیروزګاری ده. د یونیسف په راپور کې وړاندې راغلي چې د بودیجې کمښت د روغتیا، خوړو او پاکو اوبو د رسولو په برخه کې د دغه صندوق فعالیتونه له خنډ سره مخامخ کړي دي. د یونیسف په ګډون ډېر شمېر نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د بشري بحران سربېره د خدمتونو په وړاندې کولو کې د بودیجې د کمښت خبره په زلونو کړې ده. دغو سازمانونو خبرداری ورکړی چې چیرته د اړمنو افغانانو د لاسنیوي په موخه په کافي اندازه بودیجه ترلاسه نه کړي، په لرو پرتو سیمو کې به د مندو ماشومانو سربېره ډېر اړمن کسان د ژوند له لومړنیو خدمتونو بې برخې شي. د پاکستان د تحریک انصاف پی ٹی آئی ګوند غړو او د عمران خان پلویانو له پېښور څخه پنجاب ایالت ته تلونکې لارې تړلې دي. د دغې ګوند غړو له حکومت غوښتي چې پخوانی صدر اعظم او د دغې ګوند بنسټګر عمران خان په روغتون کې بسترې کړي. د راپورونو له مخې د ناروغۍ له کبله د عمران خان د یوې سترګې دید خورا کم شوی دی. درې ورځې کېږي چې د عمران خان پلویانو په ډیری اسماعیل خان، کوات او اټک کې پنجاب ته تلونکې ټولې لارې د تګ راتګ پر مخ تړلې دي. د دغه اعتراضونو له کبله زرهاو موټرې په لارو کې بندې پاتې دي. د راپورونو له مخې د عمران خان د سترګې د درملنې په موخه د ډاکټرانو یو ټیم زندان ته ورغلی دی. د پاکستان سری محکمې د فبروري په 12 امر کړی و چې د ډاکټرانو یو ټیم دی د عمران خان د درملنې په موخه زندان ته لاړ شي او عمران خان ته د اجازه ورکړل شي چې له خپلو اولادونو سره ټلیفوني اړیکه ونیسي. عمران خان له 2023 کال راهیسې د درغلیو په ګډون په یو شمېر قضیو کې تورن پیژندل شوی دی چې په 400 کلونو بند محکوم دی. عمران خان بیا په ځان لګیدلی د درغلیو ټول تورونه سیاسي بللی دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له ایران سره پر ډیپلوماټیک چلند ټینګار کړی. هغه چې د یکشنبې په ورځ د فبروري په 15 د سلواکیا په پلازمینه براتسلاوا کې په یو خبري کانفرانس کې خبرې کولې وویل ولسمشر ترامپ ایران ته ښکاره ویلي چې مذاکراتو ته د جګړې پر څل اولویت ورکوي. هغه وړاندې ویلي هیڅوک نه دي توانېدلی چې له ایران سره بریالی تړون ولري، خو موږ خپله هڅه کوو. له دې مخکې ایران له امریکا سره د خپل اټومي پروګرام په اړه د یوې هوکړې د ترلاسه کولو امکان مطرح کړی. د ایران د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال د یکشنبې په ورځ بی بی سي ته ویلي و که امریکایان د بندیزونو په اړه خبرو کولو ته چمتو وي، موږ چمتو یو چې د خپل اټومي پروګرام اړوند د مسلو په اړه خبرې وکړو. هغه دا مشخصه نه کړه چې ایران د ټولو او که د یوې برخې بندیزونو لرې کول غواړي. روبیو په مونیخ کانفرنس کې لګډون وروسته سلواکیا ته تللی. تمه ده هغه له دې وروسته د هنګری له ولسمشر ویکتور اوبان سره وګوري. او د هند د کرکټ ملي لوبډلې د 14 منډو په توپیر پاکستان ته ماتې ورکړه. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام سیالیو په لړ کې هند وتوانېد پاکستان ته په ماتې ورکولو سره د تو غوره لوبډلو پړاو ته لار ومومي. دا لوبه چې د یکشنبې په ورځ د سریلانکا په کولم بخار کې وشوه، هند پاکستان ته په 16 اورونو کې د 26 منډو هدف ټاکلی و. د پاکستانی لوبډلې په 300 کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 114 منډې جوړې کړې. د هند پر وړاندې د پاکستان له ماتې وروسته دغه لوبډله اوس د جدول په دریم ځای کې ده. پاکستان مخکې د هند پر وړاندې له دې لوبې بایکاټ اعلان کړی و. له 2023 کال راهیسې هند له پاکستان سره 15 وارې په نړیوال شلوریز جام کې لوبې کړې چې ټولې ترې ګټلې دي. بل پلاو په نړیوال سترو لوبو کې د هند پر وړاندې دا د پاکستان 14 ماتې وه. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو له مخې پاکستان او هند 12 شلوریز لوبې کړې چې 14 هند ګټلې دي. د کرکټ د شلوریز نړیوال جام بله لوبه نن دوشنبه د افغانستان او متحده عرب اماراتو ترمنځ ده. افغان ټیم خپلې دوی نمړنۍ لوبې په نیوزیلند او جنوبي افریقا بایللې دي. تاسی خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شوی. نن د شنبې د قزاقستان په پلازمېنه استانا کې د افغانستان په اړه ناسته جوړه شوې ده. د دې ناستې د اجنډا په اړه به وړاندې درته جزئیات ولرو. د روژې په درشل کې خلک شکایت کوي چې قیمتونه لوړ شوي دي.
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شیدو د هر څه نه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بېروزګار دي، کارونه نشته دي.
په افغانستان کې ډېری ځوانان ولې د رښتې خلاف کار کوي او آیا تاسو یې شوي یاست چې د رښتې خلاف کار وکړي؟ په دې وروستیو کې ځوانانو ډېر د موبایل جوړونې کار ته مخه کړې ده. د چې څه ډول کار دی؟
موبایل جوړونې زده کړې مرکز ته ځکه موبایل اوس ډېر عام دی، هر څوک یې کاروي. کله چې موبایل کارون کړي نو اتمن موبایل د خرابې.
د دې سربېره نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مغوړ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
په هم ستړي مشي. په دې خبری خبرونه کې مو زفری د سیال، صفی الله ستانکزی او په تخنیکی چارو کې را سره سید بهروز دلیری ملتیا کوي. د قزاقستان پلازمینه نن دوشنبه د منځنی اسیا د هیوادونو د ناستې کوربه ده. دغه ناسته د افغانستان په اړه جوړه شوې. دا اجنډا ناسته په افغانستان کې روان بشري بحران او د اقتصادي اړیکو پراختیا ده شوې. د طالبانو حکومت د دې ناستې هرکلی کړی. نور جزئیات په راپور کې ورو. د قزاقستان پلازمینه استانا نن دوشنبه د فبروري 14 د افغانستان په اړه د منځنی اسیا د څلور هیوادونو د ځانګړو استازو د تماس ټلې د دویمې غونډې کوربه ده. د قزاقستان د حکومت رسمي ویبپاڼې د فبروري 14 د دې ناستې د جوړېدو خبر ورکړی و. په خبر کې د ازبکستان په پلازمینه تاشکن کې د افغانستان لپاره د دې هیواد ځانګړي استازي اسمت الله ارګاشوف د قزاقستان له سفیر بیوبوت اکماتوکولوف سره په ویلیدنې کې د غونډې د جوړېدو په اړه خبرې او توافق کړی و. د منځنی اسیا څلورو هیوادونو قزاقستان، ازبکستان، تاجکستان او قرغزستان ډیپلوماټان د تماس ډلې تر چتر لاندې راټولېږي او د بحث وړ مسایلې ته افغانستان د اقتصادي همکارۍ او د پیاوړتیا سربېره په دې هیواد کې د بشري بحران پر شته ننګونو خبرې اترې دي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویند حمدالله فطرت بیا د دغې ناستې د جوړېدو په اړه ملي راډیو ټلویزیون سره په یوې مرکه کې له ښکېلو هیوادونو د دا ډول غونډو د جوړېدو په پار مننه کړې ده. دغه په ټکو د دوی د حکومت اړیکې د منځنی اسیا له هیوادونو سره د پخوا پرتله په ځانګړي توګه په اقتصادي برخو کې پراخې شوې دي. خو د منځنی اسیا هیوادونو ته د دې ډول ناستو جوړول ولې مهم دي؟ په اړه د سیاسي چارو کارپو طارق فرهدی ازادي راډیو ته ویل،
حقیقت دا ده چې د آسیا مرکزی هیوادونه افغانستان او پاکستان مارکیټونه ده اتیا لري، خصوصا چې د قزاقستان جمهور رئیس یو افر وکړه په پاکستان کې. دوی ته آشکار دی چې پرته له افغانستان پاکستان سره اقتصادي او لوجستیکي تعامل مشکل ده. دوی هم په دې کوشش کې دي چې له پاکستان او افغانستان ترمنځ روابط ښه شي تر څو چې مرکزي آسیا له پاکستان سره کولای شي چې اقتصادي روابط ټینګ کړي.
له نننۍ غونډې مخکې قزاقستان او ازبکستان د مرکزي آسیا د سوداګرۍ او اقتصادي جوړښتونو سره د افغانستان د یوځای کېدو پر اهمیت ټینګار کړی او دغه پیوستونی د سیمې د دوامدار ثبات او د ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي ودې لپاره یو له مهمو شرطونو بللې دي. د منځنۍ اسیا د ځانګړو استازو د تماس ډله د ازبکستان په نوښت په 2015 کال کې رامنځته او لومړنۍ غونډه یې تیر کال د اګست په 16 په پلازمینه تاشکند کې ترسره شوه. د دغې ډلې د رامنځته کېدو موخه په سیمه کې د افغانستان جیو ستراتیژیک رول او له مرکزي اسیا سره یې تاریخي اړیکو ته په پام د دې هیواد پر وړاندې د یو متوازنه او همغږه تګلارې رامنځته کول دي. د تاجکستان او قرغزستان خلاف ازبکستان او قرغزستان په تیرو څو باندې څلورو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې بیا واک ته رسیدلي، ورسره سیاسي، سوداګریزي او اقتصادي اړیکې پالي. په 2015 کال کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د سوداګرۍ راکړه ورکړه شاوخوا 1.6 میلیارد ډالر ته رسیده چې دا د 2015 کال پرتله شاوخوا 45% زیاتوالی ښیي. د قزاقستان او افغانستان ترمن سوداګري د تیر کال په نمړی وته میاشت کې نږدې 338 میلیونه ډالر و. خو د دواړو هیوادونو چارواکو لنډ مهاله او اوږد مهاله د 3 میلیارد ډالرو هدف ټاکلی دی. نور خبرونه در سره صفی الله استانګزای مخې ته وړي ملتیا یو کړی.
د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي وایي د روژې له رارسېدو سره سم د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې شوي. دوی د طالبانو له حکومته غواړي چې په بازارو کې بیې کنټرول کړي، ځکه د دوی په خبره له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا بېوزلي هغه څه دي چې دوی نشي کولای د خپلو کورنیو لپاره نفقه وګټي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي. تازه د طالبان حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او اصنافو له مسؤلینو سره په لیدنه کې لاغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. جزئیات د اکرام الله اکرام په رپورټ کې.
داسې مهال چې روژې ته څو ورځې پاتې دي، د پلازمینې کابل په ګډون د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی وایي له یوې خوا بیکاري، بېوزلي او له بله خوا د خوراکي موادو لوړو بیو ترې د ژوند لوری ورکړی. د کابل په ارزان قیمت سیمه کې میش عبادالله ازادي راډیو ته وویل
سر له اوسه د وریجو د غوړیو مطلب د شدو د هر څه لوټونه مخ په زیاتوالی راغلی دي. خلک بېروزګار دي، کارونه نشته دي. د حکومت نه دا غواړو چې باید حکومت باید د دې لوړو بیو مخه ونیسي.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي ګلبت هم ازادي راډیو سره په خبرو کې دعا وکړه چې هر کال د روژې پر تک سره د لومړنیو خوراکي موادو په بیو کې لوړوالی راځي.
په نورو هیوادونو کې چې روژې مبارکه میاشت را نږدې شي، د خوراکي اجناسو نرخونه ارزانه شي. بدبختانه چې زموږ په هیواد کې د روژې مبارکه میاشت چې نږدې شي، خوراکي اجناسو نرخونه ډیر لوړ شي. خلک غریب دي، روزګار نشته. ځینې نوي مهاجرین هیواد ته راغلي دي چې هغه تر اوسه پورې په روزګار نه دي شوي، کاروبارونه په ټپه ولاړ دي.
د بلخ ولایت د مزار شریف یو اوسیدونکي سیرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دوی حکومت باید بای کنټرول کړي، ځکه خلک ډیر بې وزله دي. که بای کمی وي نو هر سړی به روژه په خوښۍ او خوشحالۍ تیر کړي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد دغه غوښتنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو تازه د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نورالدین عزیزي د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او د اصناف له مسؤلینو سره په لیدنه کې له هغوی غوښتي چې د روژې په میاشت کې د بیو له لوړولو ډډه وکړي. په هغه بیان کې چې شنبه د سلواغ یا دلوي په 15مه د یاد وزارت په اکسپان خپور شوی راغلی چې یادو مسؤلینو ډاډ ورکړی چې په بازار کې په کافي کچا د اړتیا وړ توکي شته او د روژې په میاشت کې به په بایو کې لوړوالی رانشي، خو خلک وایي یوازې ژمنې بسنه نه کوي، باید عملی اقدامات او څارنه وشي. د کابل په منډوي بازار کې هم بېلابېل عمده پلورونکي وایي له تېرې اونۍ راهیسې د ځینو لومړنیو خوراکي توکو بیې لوړې شوې. دوی د یکشنبې په ورځ د فبروري په 26مه ازادي راډیو ته وویل تېره اونۍ ومنۍ بوري وړه په 1400 افغانۍ او خووس په 1510 افغانۍ پلورل کېږي. یو من بوره په 340 افغانۍ او خووس په 360 افغانۍ ته رسېدلې. دغه راز د یوې درې نیم منۍ سیله وریجو بورې په بیا کې هم تر 200 افغانۍ زیاتوالی راغلی. تېره اونۍ بیا 2300 او اوس 3500 افغانۍ ده. د دې ترڅنګ د دالو او لوبیاو په هر من کې هم لس تر سلویخت افغانۍ لوړوالی راغلی، خو دوی په خبره د غوړیو په بیا کې بیا کموالی راغلی. تېره اونۍ یو لس لیټره بشکه غوړي 250 خو اوس یې بیا 1080 افغانۍ ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلین هم تاییدوي چې په افغانستان کې د روژې له راتګ سره د خوراکي موادو بیې لوړېږي، خو د دې خونې سلاکار خانجان الکوزی وایي چې سږ کال د خوراکي موادو د بیو لوړېدل بېلابېل لاملونه لري. نوموړي یکشنبه د دلویش پښتم ازادي راډیو ته ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو تړل کېدل او د غراس په نړیوال بازار کې د ځینو توکو د بیو لوړېدو د افغانستان په بازار هم اغیز کړي.
افغانستان کې بد بختانه هم داسې کېږي چې داسې مذهبي ورځ راشي او پخې کې تقاضا ډېر شي، خرید ډېر شي په مارکیټ کې، نو په دغه صورت کې مارکیټ یو جګزي او کله کله داسې چې نور عوامل هم لري. سکال په روژه کې چې د پاکستان سره مناسبات خراب دي، تاثیرات پر منفی کوي، خو دا یو سنت پاتې شوی دی بدبختانه.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارې له څلور میاشتو د زیاتې مودې راهیسې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د پاکستان له لوري د هر ډول تګ راتګ په مخ وتړل شوې، چې له امله د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم په ټپه ودرېده. خو دا یوازې سږ کال نه دی، بلکې په تیرو کلونو کې هم خلکو د روژې پر رسېدلو سره په بازارونو کې د لومړنیو خوراکي توکو د بیو له لوړوالي شکایت درلود. داسې مهال چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر د کسبګرو او دوکاندارانو خونې له مشرتابه او د اصنافو له مسؤلینو سره په خپله تازه لیدنه کې ادا کړې چې په تیرو څو کلونو کې پروژې میاشت کې بیې مناسبې وي.
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو هر ورځ شپه او ورځ.